پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی، او د افغانستان د روغتیا وزیر خلکو ته خبرداری ورکوي چې که د کرونا ویروس د مقابلې لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونه نیسي، ښایي په راتلونکو اونیو کې دا مرض په چټکۍ سره سرایت وکړي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسید. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې د کرونا ویروس مسله جدي ونیول سي، په راتلونکي کې به لوی بشري ناورین رامنځته کړي. او نیویارک شاروال وایي چې دغه ښار به چې تېره شپه پر کرونا ویروس تخته سوو کسانو شمېر پکښې زیات سو، د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله په تر لسو کمو ورځو کې له غمیزې سره مخامخ سي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسید. د نوموړي د بیړنۍ سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک سوي تړون د چارو د پرمخ وړلو هڅه بلل سوې ده. له هغه راهیسې چې دا تړون تیره میاشت لاسلیک سوی، په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر راپورته سوي سیاسي ستونزې د دې لامل سوي چې د سولې چارې ټکنۍ سي. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دې وضعیت د ختمولو په برخه کې هڅه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات د راوستلو په برخه کې ډېرې مهمې بولي. د دې شورا یو مسؤول نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه به هیله وښودل چې دا پروسه به همداسې وکړي.
دا کانفرانس د تقدیر وړ ده، او دا هم چې ویل شوي دي ورکم مسلې یا د مسایلو د حل دپاره د لارې مندلو جریان به په بین الافغاني مذاکراتو کې په بحث کېږي. معنا دا ده چې بین الافغاني مذاکراتو سره هم دواړو خواوو موافقه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې ویډیوي کنفرانس د تاوتریخوالي د کمیدو پر ټولو اړخونو د مخامخ خبرو په پیل د تلپاتې اوربند په څرنګوالي او ترخوایې د زندانیانو د تبادلې پر موضوع بحث سوی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې خپرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونه نیول سي، لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امنیت روغتیا وزارت وایند وحیدالله معیار نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې اضطراري حالت عملي سي.
اما زمانی که وزیر سهتامی کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شود، عیناً هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیری شود، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چونین به تفاوت باشیم، چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت سهتامه را مسئول ندانیم.
د څرګندونې داسې مال کېږي چې په افغانستان کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو شمېر 40 تنه شدل سوی دی چې تر ټولو ډېر هرات ښار پکې ځپل سوی. زموږ غلا زده راډیو ری. په پاکستان کې د کرونا ویروس له کبله 6 تنه مړه سوی دي. په پاکستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر 99 تر رسیدلی، خو له ډلې بیا 6 تنه مړه سوی دي. پاکستاني رسنۍ د دې هیواد د روغتیا وزارت د چارواکو له قبله لیکي وروستۍ مړینه په بلوچستان کې ثبت سوی ده. په پاکستان کې سند ایالت کرونا ډېر ځپلی او تر اوسه پکې 352 کسان په دې ویروس اخته سوی دي. په پنجاب کې 225، په بلوچستان کې 103، ګلګت بلتستان کې 1، خیبر پښتونخوا کې 1، اسلام آباد او کشمیر کې بیا 1 تن په دې ویروس اخته دي. د نیویارک شاروال وایي دغه شار به چې تیر شپه پر کرونا وایروس تخت سوی کسانو شمیر پکې زیات سو د طبي وسایل او تجهیزاتو د کمښت لامل تر لسو کم ورځو کې ل یوې غمیزې سره مخامخ سي. نیویارک چې د امریکا تر ټولو لوی شار دی پر کرونا یا کووید 19 وایروس تخت سوی کسانو شمیر پکې پرون له 9000 واوښت. د پټول امریکا کې پر دې وایروس تخت سوی کسانو یو په دریمه برخه ده. شغلی بیل دی بلاسی امریکایی سی این این تلویزیون تو ویل دی دا پا دا گوایی چی لنن تر لسو روزو پری با موش پا پراخه کچه دا دیر و اساسی روختهی وسایلو لکه دا هوا دا تصفی او دا جراحی ماسکونو دا کمیدو شاهدو اوسو دا دا پا وینا دا هغه وسایل دی چی دا یو روختون دا فعالیت دا دوام لپاره دیر اړین دی. پا طول امریکا که پر کرونا ویروس تا اختصیبی کسانو شمیر پرون لدو دیرش زرو کسانو او دا مرو شمیر لطل څلور سو تنو واوښت. په ټوله نړۍ کې د دغه ویروس مثبتې پیښې نږدې 315,000 تنو ته رسېدلې. دغه ویروس هم تر اوسه په ټوله نړۍ کې نږدې 15,000 کسان مړه کړي دي. تر اوسه نږدې 100,000 کسان هم رغېدلي دي. او روسیه هم د کرونا ویروس مثبتو پیښو له زیاتېدو سره په نړیوالو الوتنو بندیز لا پراخ کړ. تر نن سهاره په دې هیواد کې پر کرونا ویروس د اخته سویو کسانو شمیر 386 تنو ته ورسېد. د روسیې دولتي اژانس روساویا وویل د دغو نویو اقداماتو له مخې به د روسیې هوایي شرکتونه یوازې د مسکو له هوایي ډګر څخه، هغه هم یوازې د نړۍ د نیویارک په څېر لویو ښارونو او د هیوادونو پلازمېنو ته الوتنې کوي. د خبرونو پای.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله آوری رسر اوسی قدر من آوریدون کن ده خبروان پا دوام که راپورونه او ملکی خبرو و باوری چه ده امریکا ده بحرانه و چارو وزیر مایک پومپیو پا کابل که ده او تمده چه ده حکومت پا سر ده روانو لانجو او د سولې په اړوندو مسایلو به له ښکېلو خواوو سره خبرې وکړي. د سولې عالي شورا د طالبانو او حکومت ترمنځ لومړنۍ خبرې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره مهمې بولي. د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکوي چې ښایي په راتلونکو اونیو کې د کرونا ویروس سرایت چټک شي. د امنیت او سالم چاپیریال په اونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
هغه څوک چې په مابین کې دي هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولی بلې په کشرۍ نازولی، دا ډېرې اوږدې پیښه وي، ډېرې شته دي.
د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسېدلی. تمه ده چې ښاغلی پومپیو به د افغانستان د جمهوری ریاست پر سر د روانې لانجې او همداراز د سولې پر مسایلو له ښکېلو خواوو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات د راتلو په برخه کې یو مهم ګام بولي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه امید ظهیرمل د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. ظهیرمل صاحب، جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسې او اوریدونکو ته خراغلاست. هغه ډول چې تاسې یادونه وکړه ک د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مایک پومپیو په یو نه اعلان شوی سفر نن له 12 بجو مخکې کابل ته رسیدلی دی. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت له مخې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان پلازمینې کابل ته رسیدلی دی او د هغه کتنو او د لیدونو او د راتګ یو دلیل به هم د افغانستان سیاسي کړکیچ کې منځګړتوب او له طالبانو سره خبرې اترې وي. همدا ډول سرچینې وایي چې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله سره هم وګوري. خو د دې لیدونو جزئیات او ترخوای د دې لیدونو د وخت او دا هم معلومه نه ده چې آیا خغل پومپیو بعد ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډ خبري کانفرنس هم ولري او ونه لري. خو په ټوله کې پر دې موضوع باندې ډیر زیات بحثونه روان دي، شاید په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د حل او ترخوای له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل پاړه باندې مهم مسایل د خغل پومپیو د سفر مهمه اجنډا وي. اوسې د خغل پومپیو سفر داسې مال کابل ته کیږي چې د افغانستان د حکومت د تماس ډلې چې د سولې لپاره ځانګړې شوې ده او د طالبانو د زندانیانو د برخې پلاوي په لومړي ځل باندې د ویډیوي کانفرنس لاري سره لیدلې دي. دغه لیدل کاته او ویډیوي خبرې اوس د افغانستان د سولې عالی شورا هیلمندي هم راپارولې ده. د دې شورا مرسل قاضی امین وقاد وایي چې په دې خبرو کې د زندانیانو په تبادله او ترخوای د مخامخ خبرو په پایل هم بحث شوی دی او هیله خایي چې د خبرې باید دوام وکړي.
دا کانفرنس د تقدیر وړ ده او دا هم چې ورشي دي ور کم مسلې یاد مسایلو د حل د پاره د لارې مندلو جریان با په بین الافغاني مذاکرات کې په بحث کیږي. معنا دا ده چې بین الافغاني مذاکرات سره هم دوه خو موافقه کړي ده.
د افغانستان حکومت 13 شپه په ځنګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت شورا 13 شپه په یو اعلامیه کې ولیکل چې د افغانستان د سولې تماس ډلې د طالبانو د پلاوي سره 2.5 ساعت ویډیوي کانفرنس کړی دی. د ملي امنیت شورا په خبرپاڼه کې دا هم راغلی و چې په دې 2.5 ساعته خبرو کې د دواړو خواول خوا د افغانانو پر ضد د تاوتریخوالي پر کمولو مخامخ خبرو او د یو دایمي او پراخ اوربند په مسلو خبرې شوې دي. د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې دواړو خواو پر لومړنۍ تخنیکی اقدامات هم نظریات تبادله کړي څو د بندیانو خلاصون ته مناسب چاپیریال رامنځته شي.
ډیر زیاته مننه ظاهر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو و مې ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او همدارس د سولې لپاره وروسته لهغه نوري هلي هم راو پرې دی چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی د طالبانو له استازو سره د سکایپ له لارې خبرې وکړي او د مسلې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا دا خبرګونو پراو چې وی ویلې د مسلې د سولې د خبرو د راتلونکو لپاره هیلمنی زیاته کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنز د دوی د پلاو ترمنز لومړنۍ ناسته که څه هم د سکایپ له لارې وه، آیا ممکنه ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد فضا رامنځته کړي او آیا د دغه اقدام اغیز به د سولې پر پروسې څومره وي؟ زمونږ همکار خاطر پردیس دا پوښتنې د سیاسي چارو له کارپو داود مایار سره په مرکه کې کړې دي.
مذاکراتو همدغه پیل شو د موږ تاسو د پخواني مرکو تحلیل مطابق چې اول په اول قدم کې د مذاکرات دغه شا سره پیل کیږي، صلح دغه شا سره کیږي چې څوک سره په جنگ وي. په اول قدم طالبان د امریکایانو سره په جنگ کې وو، دوی د امریکایانو سره مذاکرات شروع کړل او سره په نتیجه ورسېده. په دوام ستیپ کې طالبان خپل حریف یا خپل رقیب چې هغه حکومت بولي، نو منطقا دلته یو حاکمیت د یو حکومت ده د امریکایانو وروسته. په دوام قدم کې د حکومت سره باید مذاکرات شروع شوی وای او الحمدلله شغلی شروع دي. یو سلسله مشکلات که په منځ کې نه وای نو دا مسائل ډیر مخې ته دی وای. مثبت پوینت په دې کې دا چې طالبان دې آمده شوی دي چې دوی حکومت ته رسمي یو هغه ورکي یو آدرس ورکي، ځکه طالبان د سیاسي نظر دوی په مطبوعاتو کې په دې باور وو، یعنی په خپل رسنیز سیاست کې باید ویلي چې موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو او دا یو ډېر منفي مغه وو، یو منفي پیغام وو.
بله مایا سه محترم، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله. پښتنه دلته داسې رامنځته کیږي چې دغه مقدماتي ناسه چې د ویډیو کال لاره یا د سکایپ لاره چې د دوړو اړخونو لخوا شويده، آیا دا د اعتماد فضا رامنځته کولی شي ترڅو دوړه خواوي او افغان حکومت او طالبان بل اخره مستقیم سول خبرو ته کینی؟
په دې کې شک نشته چې هر ډول تماس حتی کابل ته څلورم او پنځم درجه حیات هم سره یو ځای کیږي سره کینی او دی ول لار افغانی دی د صلح لپاره د مذاکرات لپاره دا یو نیک عمل ده. خو د ما په نظر دغه کوم حیات چې د سکار په طریقه دی هغه کړی دی تماس سره نیولای ده دا به هغه 15 نفری حیات چې د کشمیر کې زیاتوالی او کموالی راشي هغه به نه وي خو په هر حال چې هر ډول تماس نیول کیږي دا واضح خبره ده چې طالبان آماده کیږي دی چې راځي حکومت رسمیت ورکړي او سره
مایار صاحب د افغان حکومت لوري د زندانیانو د خوشو کیدو بر سر شرط دا او چې به طالبان د تاوتریخوالي د راکمیدو په برخه کې باید عملی اقدامات کې ترڅو دغه اقدامات محسوس شي د طالبان لوري شرط دا او چې تر هغه چې 15000 زندانیان خوشی نشي نو بین الافغاني خبري به پیل نشي فکر کوي چې دغه دواړه خکیل خواوی د بل اخر د خپل شرایط څخه تیر
شي نو په کوم شي دا وضعیت ډیر خرابون ده د اسان یو توافق شوی وو د امریکا او د طالبانو مېز کې د 15000 کسانو شتاسو یاد کړ دا توافق د روی مېز کې وو د افغانستان حکومت دلته طرف نه و دي سره اوس افغانستان حکومت هم یو مسولیت لري کچېره د 15000 کسانو یو ځای خوشی شي او د خلک لار شي څنګهونو ته برته نو د دې مسولیت په چا باندې واضح خبره ده چې ولسمشر باید ځوابوي نو دا ولسمشر تل ډیر مسولانه عمل کړی دی ته برنامه جوړه کړې ده
د سیاسي چارو کارپو داوود مایارو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو پر خندونو او مشکلاتو خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شبه ناجیه ساپی تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1993 مالی کال عادي او پرختی بودجې د قطعي حساب ورسي او د ارزونې عالی ادارې ته وسپارل شو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د 1993 مالی کال قطعي لمخې د عادي بودجې ټول لګښت 201 میلیارد افغانۍ کېږي نو موري ویل د افغانستان د اساسي قانون له 93 ماده سره سم د مخ کې کال لپاره بودیجې د قطعي حساب باید د راتلونکي کال د شپږو میاشتو په ترڅ کې ملي شورا ته وړاندې شي د مالی وزارت او پلټنې عالی ادارې له هوکړې سره سم مالی وزارت باید په دریو لومړیو میاشتو کې قطعي ترتیب او د پلټنې عالی ادارې ته واستوي او په دویمو دریو میاشتو کې د پلټنې عالی اداره هغه تفتیش او پلټي قطعي د منظور شوي بودیجې په پرتلا د دولت د بودیجوي واحدونو کلنی لګښت بشپړوي او اجرا او ثبتوي افغان حکومت د اوبو مدیریت لپاره 300 میلیونه ډالر ځنګړی کړل د ارګ د یوې خبر پاڼې پر بنسټ د ولسمشر غنی تر ورځ د دې موضوع په بیان سره ویل د اوبو مدیریت لپاره 15 کلن پلان ترتیب شوی د دغه پلان پر بنسټ په تیرو 15 کلونو کې 80% اوبو مدیریت کیږي د افغان حکومت چارواکي وایي د اوبو د مدیریت لپاره به لا نور جدي ګامونه واخیستل شي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان سیمه کې د اوبو لپلوه خزیر ملري خو په هواد کې د اوبو بندونو د کمښت لامل تر ډیره اوبو غونډیو هوادونو تزي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ وی افغاني 500 پوله یو روپی یورو یو اتیا افغاني اتیا پوله یو انګلیسي پاوند نوی افغاني یو سعودي ریال 19 افغاني شپته پوله زر ایرانی تومان 4 افغانۍ او 20 پوله زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 433 افغانۍ
اقتصادي خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه واوریدل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پر اټلونکو ونیو کې د کورونا وایروس د زیاتې دوه پاره خبرداري ورکوي او وایي ک خلک دا مسله جدي ونني سينو په افغانستان کې به یو لوی بشري ناورین رامنځته شي په دې اړه راپور د همدې خبرونه په دوام کې راځي او د دوه تایر سره وسی خو سورځو یو نړیوالې مسلې ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو دریو ایالتونو لپاره ملي ګارد فعال کړی دی چې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوې دي همدارس ټاکل شوی چې د امریکا سنا بنن د دوهم ځل لپاره د څه کم دوه تریلیون ډالرو په ارزښت د هغې اقتصادي بستې په اړه رای واخلي چې هدف یې د کورونا ویروس له کبله د هیواد د ځپل شوي اقتصاد ژغورل دي. نوری اس نوری دا مسله تعقیب کړي او د شپه د جزئیاتو لپاره په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب، د امریکا د دغو دریو ایالتونو لپاره د ملي ګارد فعالول به آیا وضعیت بدل کړي؟
ملي ګارد تکل صاحب په دغو دریو ایالتونو کالیفورنیا، نیویارک او واشنگټن کې له فدرالي طبي مرکزونو سره مرسته کوي او په دغو ایالتونو کې به په سلګونو ټونه طبي وسایل او تجهیزات ویشي. دغه درې وړه ایالتونه په امریکا کې تر ټولو ډیر کورونا وایروس ځپلي دي. ولسمشر ټرمپ د ملي ګارد د فعالېدو په اړه پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دغه ګارد به د دریواړه ایالتونو د ګورنرانو تر امر لاندې فعالیت کوي. په ټول امریکا کې پر کورونا وایروس یا کووید 19 د اخته شو کسانو په سلو کې شاوخوا 50 هم پام دغو ډیر نفوس لرونکو ایالتونو کې ثبت شوی دی. ترامپ دغه راز وویل چې 2000 بسترونه به کالیفورنیا او زرزر به هم نیویارک او واشنگټن ته توزیع شي. البته په نیویارک کې چې له 15,000 زیاتې د کورونا مثبت پیښې ثبت شوی، د مرکز ښاروالي بل دی بلس وویل چې د طبي وسایلو د کمښت له پلوه به په لاسو تر کم ورځو کې له یوې غمیز سره مخامخ شي که چیرې ورته لازم ضروري طبي مواد ونه رسیږي. البته ترامپ تر دې مخکې نیویارک او واشنگټن د لوړ مصیبت لرونکو ایالتونو اعلان کړي وو او پرون د ورځې ناوخته هم ورته حالت د کالیفورنیا لپاره اعلان کړ. په دې ایالت کې له 1,640 زیات کسان د کورونا په وایروس اخته شوي دي. پرون د ولسمشر ترامپ سره په خبري کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم ګډون کړی و. هغه وویل چې تر اوسه پورې په ټول امریکا کې 245,000 د کورونا وایروس د پیښو ازمیښتونه ترسره شوي دي. او هغه وویل چې په راتلونکې اونۍ کې به د دغو ازمیښتونو هغه بهیر چې ډیر وخت مخکېنی و 45 دقیقو ته راکم شي.
بلې، او که د اقتصادي اړخ ته راشو، نوري صاحب، د کورونا وایروس له کبله د امریکا د اقتصاد د ژغورنې لپاره په کانګرس کې هغه اقتصادي بسته چې مخکې یادونه وشوه د غیر د تصویب پر وړاندې خنډونه کوم دي؟ اول تر اوسه نه د تصویب شوې.
په پام کې و چې پرون د امریکا په سنا جرګه کې د همدغې اقتصادي بستې په اړه رایه واخیستل شي، خو ډیموکراتانو ورسره مخالفت وکړل. ډیموکراتانو جمهوري غوښتونکي تورن کړل چې دغه بسته کافي نه ده چې د امریکایي کارګرانو او دغه راز د صحي د روغتیایی سیستم چې اوس تر ډیر فشار لاندې دی د دې ځوابګوی اوسیږي. البته لکه څنګه چې مو ویل، دا یوه ډیره لویه اقتصادي بسته ده. 1,000 تقریبا 200 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوی او ټاکل شوی چې نن به په سنا جرګه کې په دې اړه بیا هم رایه واخیستل شي. البته تکل سب دی یادونه ور بولو چې په کرونا وایروس موږ د کسانو د اخته کېدو شمیر ورکوو، خو د دغه وایروس چې په هغه کسان چې په دغه وایروس باندې اخته شوي تر اوسه پورې شاوخوا 1,000 هم بیرته رغېدلی دي. او وروسته شمیرې ښیي چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 340,000 واوښتی او د مړو شوو هم نږدې 15,000 کسانو ته رسېدلی دی.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسې نور موضوعات هم لرو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یو عاجل خبر لرو. په پکتیا کې د شپه زمون خبريال راپور راکوي چې یو 14 شوي. احسان آریان د ټلیفون په مستقیمه اړیکه همدا شپه له ګردیز نه سره دی. آریان صاحب، څه پیښه ده؟ په کوم ځای کې ده دا 14 او څومره زیان اړولی؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. دغه پیښه نن د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د دوهمې امنیتي حوزې اړوند
د پکتیا پانتون په دروازه کې د یو موټر سایکل بم چودنه شوې ده چې له عملی د دغه ادارې یو ساتونکی وشل شوی او بل کسی ټپي دی او په لار تیریدونکی یو ملکی وګړی هم ټپیان شوي دي. دا چودنه نن دوشنبه له غرمې وړاندې 11 بجې او 10 دقیقې رامنځته شوه.
بله، د دې چاودنې مسؤلیت چا منلی دی؟ یعنې څه ښکاري چې یو دا یو تروریستي عمل دی او که چاودنې خو بیلابیل ډولونه لري، ځینې په مخصوصا په پکتیا کې خو د ځینې دښمنۍ شخصي پیښې او حملې هم کیږي، د دې حملې مسؤلیت چا منلی؟
د پکتیا د امنیت کمانډانې د امنیت امیر لطف الله کبران له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پېښې مسؤلیت د ولس او د خاورې په دښمنانو ور واچوه او د په وینا چې دغه کار طرحګرو کړی دی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. و مو اوریدل چې د ګردیز ښار په دوهمه ناحیه کې یو 14 شوې و. نن د 14 یو کس وژلی دی او د دې پیښې په اړه نور جزئیات نشته. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادۍ راډیو واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر اتلونکو اونیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي که خلک دا مسله جدي ونه نیسي نو یو لوی بشري ناورین ښایي رامنځته شي. دغه وزارت په خلکو انتقاد کړی چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د عامې روغتیا وزارت ویان نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې یو شمیر کسان نه غواړي په هرات ولایت کې اضطراري حالت عملي شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه ناجیه صافی د کابل سټوډیو نور جزئیات اوروي.
ډېر مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار ساعت مخکې یو خبری کانفرنس درلود او د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په تړاو یې خبریالانو ته معلومات ورکړل. په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې د کورونا ویروس جدي ونه نیول شي او روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه شي، ممکن دا ویروس بشري ناورین رامنځته کړي. افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالي سره روغتیا وزارت د هرات ښار د قرنټین غوښتنه کړې، خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن کانفرنس کې وویل چې یو شمېر اشخاص نه غواړي چې هرات قرنټین شي. نوموړي وړاندې داسې وویل:
همو زمانه کې وزیر ساتومه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزګردي وضع شوه، عینن هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیر شوه، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چونین به تفاوت باشیم، چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتیست، چی غیر دولتیست، وزارت ساتومه را مسئول ندانیم. وزارت ساتومه
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وویل چې په کورونا اخته شوي سلویخ کلن چې د زړه او سږو ناروغي هم درلوده پرون په بلخ کې سا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته شویو کسانو شمیر سلویختو ته ورسېد او د لومړي ځل لپاره هم په دې هېواد کې پر دې ویروس له اخته شویو یو تن ومړ. ښاغلی معیار دغه راز وویل چې دغه ویروس باید جدي ونیول شي. تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ښایي ډېر کسان په افغانستان کې په دغه ویروس اخته شي. له دې وړاندې د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر ښوونځي، پوهنتونونه، دینی مدرسې، د ودونو تالارونه، عمومي حمامونه، د لمبو وهلو حوزونه تړلي او په جمعتونو کې د فاتحو اخیستل هم ځنډولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که خلک د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې جدي عملي نه کړي، تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به دا ناروغي کنټرول نه شي.
ډېر زیاته مننه ناجی صاپی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان د مطبوعاتي کنفرانس له جریانه راپور مو اوریده چې د ازادۍ راډیو خبریالې ناجی صاپی یې جزئیات واورول. د خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راولېږي. زموږ خاګل ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجه ولسوالۍ نلی کې دولت باید ژر تر ژره د طالبانو بندیان آزاد کړي، ځکه چې کورونا ناروغي ډیره په چټکۍ سره روانه ده. فضل کریم درویش د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ نلی کې باید مایک پومپیو سیاسي کړکیچ له منځه یوسي او د سولې خبرو ته ټولې خواوې وهڅوي. سمی والا د کندهار له میوند ولسوالۍ نلی کې که طالبان د افغانستان حکومت ورانول غواړي نو دا ارمان به خاورو ته یوسي. جعفری لیکي که ښکېلې خواوې په افغانستان کې سولې ته رښتیا لیوالی وي نو باید بانی ونه کړي. عزیز زابلای له ځنځیر نه لیکي که طالبان د خپلو 15,000 بندیانو خوشي کېدل غواړي نو حکومت ته دې هم لوی امتیاز ورکړي. او بشیر حبیبزای د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ نه لیکي که خدای پاک مهربانه و نو دا ځل به د سولې خبرې نتیجه ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسېد. د نوموړي د بیړنی سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک سوي تړون د چارو د پرمخ وړلو هڅه بلل سوې ده. له هغه راهیسې چې دا تړون تېره میاشت لاسلیک سوی، په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر راپورته سوي سیاسي ستونزې د دې لامل سوي چې د سولې چارې ټکنۍ سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات ته راوستلو په برخه کې ډېرې مهمې بولي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په راتلونکي اونیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونه نیول سي لوی بشري ناورین به رامنځته سي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې اضطراري حالت عملي سي. په پاکستان کې د کرونا ویروس له کبله شپږ تنه مړه سوي دي. په پاکستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 99 کسانو ته رسیدلی دی. پاکستاني رسنۍ د دې هیواد د روغتیا وزارت ته چارواکو له قبله لیکي وروستۍ مړینه په بلوچستان کې ثبت سوې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډیدو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلي چې که دغه لوبې په بشپړ ډول ترسره نه سي نو ښایي وبه ځنډول سي. کاناډا لومړنی هیواد دی چې د کرونا ویروس له کبله یې په دې لوبو کې د نه ګډون خبره کړې ده. او د نیویارک ښاروال وایي دغه ښار به چې تیره شپه پر کرونا ویروس تخته سوو کسانو شمیر پکې زیات سو، د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله په تر لسو کم ورځو کې له یوې غمیزې سره مخامخ سي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. خداشبه ناجیه ساپی د افغانستان په کورنیو ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې لیکلي د سولې پروسې نه د ځان غړولو په خاطر کورونا ویروس پلمه کول د اشرف غني د تیر شپږ کلن حکومت ځانګړتیا او دود دی چې خپلې بې کفایتۍ، کمزوري او پټ نیتونه پرې توجیه کوي. سرمقل لیکونکي پوښتنه کړې چې حکومت له کورونا سره د مبارزې په تړاو څومره صادقانه او جدي ګامونه اخیستي دي. وړاندې راغلي تر اوسه پورې له کورونا ځپلي ایران نه زموږ تر 150,000 پورې هیوادوال راغلي چې له کومو کسانو ټیسټ اخیستل شوی تر اوسه په 100 کسان دي چې تر نن پورې 30 تنه د کورونا ویروس لري او له دې عمله په بلخ کې یو تن مړ شوی. د سرمقل لیکونکي په باور هر ورځ اوس هم له ایرانه تر 15,000 افغانان هیواد ته رسنیږي،
خو ویسا پوښتنه کوي چې آیا دا ټول له صحیح پړاوونو تیریږي؟ د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي حکومت له ولس سره په دوکه کې روان دی، ځکه په وینا یې ولس ته یوازې فرمان او شعار کافي نه دی او باید عملي اقدام وشي. دنیا ورځپاڼې لیکلي د غنی او عبدالله ترمنځ جوړجاړي کې پرمختګ نه دی شوی. وړاندې راغلي د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ مخالفتونو لړۍ 1999 کال ته راورسېده او تر اوسه په دې برخه کې د افغان سیاسي مشرانو او امریکایي چارواکو له لورې ترسره شویو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼې د یوې سرچینې په قول لیکلي د ولسمشر غنی او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمنځ له انتخاباتو د راپیدا شوي بحران د حل په برخه کې د سیاسي مشرانو او متحده ایالاتو د استازیو د منځګړیتوب هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼه لیکي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د لوړې له مراسمو وروسته دوه ځلې غنی او عبدالله سره کتلي، خو په وروستیو څو ورځو کې سره نه دي لیدلي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د کورونا زیاتوالی افغانانو ته د خطر زنګ. د سرمقل لیکونکو په باور کله چې د ایټالیا او ایران په سیر پر خو طبي امکاناتو پوره او سنبال لدی ناروغي کړیږي او په وړاندې د مقابلې وس نه لري، نو افغانستان خو بیا په اسانۍ سره ځپي او کوي خلک به بیزه وګڼي، نو ستر بشري ناورین به رامنځته کړي. د سرمقل لیکونکو په باور په لومړي سر کې باید افغان حکومت هرات ولایت قرنطین کړي او بیا ښوونځیو او پوهنتونونو په څیر ټول روزنیز او دینی علمي مراکز تړلي وساتي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي: هر افغان باید تر خپلې وسې پورې له نورو سره له تماس نیولو او له ګڼې ګوڼې ځانونه وژغوري. خپل لاسونه باید څو ځله پر صابون او مایع ومینځي او نظافت وساتي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې دونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو رابولم. لومړی د سولې او بخې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اوریدو ته، او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
کټګوري کړي دي: دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نرم داړې نازولې ده، هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې.
دا کاری کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
یا جنسیتي اړخ وسنجو، یا ښکلا وسنجو، یا درس ویل وسنجو، ډیر زننده او زشت عواقب لري.
نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، خو تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې د اولادونو ترمنځ فرق کوي. د دوی دا فرق کول د ګڼو ستونزو لامل کیږي. دا چې څه ډول په خبرونه کې ورباندې غږیږو، په پایل کې په همدې اکله د خلکو نظرونه اورو.
ساق مومند ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. کټګوري کړي دي: دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نرم داړې نازولې ده، هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې. دا ډېرې اوږدې پیښه وي، ډېرې شته دي. د دوو ورونو په مابین کې داسې سوي دي چې یو ورور چې دا یو زوی دی، بل چې څلور زمنې پنځه زمن وي، دغه یو زوی چې د باندې هیڅ کار نه کوي، دا یو د نازولې ده، اما دغه بل چې څلور زمن لري یا پنځه زمن لري، نو که دوی سخت کار هم په دې باندې کوي، حتی تر دې پورې ما لیدلی دی چې چا چې پنځه زمن دی او د بل یو زوی دی، یعنی که چرته ونه سرکپ کوي ونه کونټی کوي هغه د یو زو چې دا هغه بیخیا ونه طرف ته نم پیک دی حتی هغه لرګین په باندې نه راټولوي اما چا چې پنځه زمون دی هغه ونه د خیزي تبر ورسره وي هغه ونه کونټی کوي غوبل ور باندې کې درمن ور باندې راټولوي د شولونیال ور باندې کوي بل اخر چې بیلتونونه رامنځته کیږي بدی رامنځته کیږي
عبدالرحمن الکوزم د لغمان ولایت څخه اولاد پیدا شي حتی ختم کوي ډزې کوي خپل خپلوان ورته خونه راوړي په خونه کې یعنی زموږ په ځای کې مال راوړل کېږي ګډه یا د خو کله چې خزینه پیدا شي بیا دا کارونه نسبتا کم وي او دا ما خپل لیدلي اوس هم رواج لري همدا رقم په کورنۍ کې د مشر او وړوکي ترمنځ زیاتره وخت په کورنۍ کې مشر اولاد ډېر ګراني او بیا وړوکی وه بیا په دی کوم چې بعضې اولاد چې هغه په درسو کې لایق یا هغه ډېر تشویخیږي د مور او پلار لخوا بعض چې تنبلي هغه ته هر وخت خبرې کېږي چې تا نه څه نه جوړېږي مکتب در باندې نه حق وایم او ته باید یا مستري شي او یاد یعنی هغه کارونه چې ورته کوي چې د هغه نور هم ناهلي کېږي او دا اوس هم شتون لري زموږ په ټولنه کې وینو
روانشناسان وایي چې د ماشومانو په خلق کولو کې موږ واک نه لرو نو توپیر بیا د څه لپاره کوو که چیرې موږ د هلک او جلۍ لایق او یو څه تنبل ترمنځ فرق وکړو نو په لوی لاس د داسې ستونزو سبب کیږو چې بیا یې خپله هم نشال کولی په دې هکله نور معلومات په هغې مرکې کې اورو چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مو کړې ده ورته غوږ شئ استاد په پایل کې ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې د وړو ماشومانو ترمنځ توپیر لیدل کېږي تاسې علت څه ګڼئ
مننه له بده مرغه دا یوه جنسیتي او فرهنګي مسله ده یعنی زموږ کلتور او فرهنګ او دلته د دې کلتور او فرهنګ د دغو رسومو او اننو جوړښت او شکل موندل د دې لامل سوي دي چې موږ په یو ډول په یو شکل فرهنګي اړخه همداسې وروزل سو تربیه سو چې لورنه زویته له کسر نه مشر ته له پسکورکینه نظر نورو بچو ته ډیر اهمیت او ډیر ارزښت ورکو یا جنسیتی اړخو سنجو یا ښکلا و سنجو یا درس ویل و سنجو یا مثلا یو څوک په درس په خاطر ربانی ګران کو څوک د قد او قواره په خاطر ربانی ګران کو څوک د ښه کار په خاطر ربانی ګران کو څوک د ښه اطاعت په خاطر ربانی ګران کو چې دا یو فرهنګي مسله ده او تر یو حده پورې د کورنۍ ستونزه او عیب ده یو مورد دا ده یو مورد جنسیت ده پلرونه او میندې په دغه برخه کې له جنسیتي اړخه له سایکولوژیک اړخه د اروپونې له اړخه فرق کوي میندې ښځې خپل ښایسته زوی بدرنګه زوی لایقه زوی تنبل زوی کاریګر زوی بیکاره زوی ټولو سره یو ډول مینه کوي میندې اما پلرونه متفاوت دي ښایسته زوی سره نسبت بدرنګ زوی سره تفاوت کوي له کاریګر زوی سره نسبت نه کاریګر زوی ته برخورد او چلند فرق کوي دا یو څه جنسیتي او یو څه کلتوري ستونزه ده چې زه فکر کوم دغه دوه علتونه دي چې د دې لامل ګرځي چې زموږ برخورد او چلند زموږ له بچو سره فرق کوي
کله چې د کورنۍ له خوا دا ډول چلند له کوچنیانو سره کیږي دا کوم بد عواقب درلودلی شي
متاسفانه چې ډیر زننده او زشت عواقب لري زه فکر کوم هغه ماشوم چې د جنسیت په خاطر هغه ماشوم چې د ښکلا او بدرنګۍ په خاطر هغه ماشوم چې د کار او بیکارګۍ په خاطر هغه ماشوم چې د نجلۍ او د الکتوب په خاطر هغه ماشوم چې د مشرتوب او د کشرتوب په خاطر هغه ماشوم چې د حتی په ځینو له کورنۍ نه کله ګراو باسو د ځینې قومي مسلو په خاطر تبعیض ورسره کیږي له اروایي اړخه خورا ډېرې ستونزې او ربړې ورته پیدا کیږي دی په یو ډول په یو شکل اول په لومړي قدم کې د هویت له ستونزې سره مخامخ کیږي په دویم قدم کې ذهن مغشوش کیږي او ځینې ستونزې پیدا کوي له عاطفي اړخه محرومیت پیدا کوي له ټولنیز اړخه اړیکې ویجاړیږي او خرابیږي له جسمي اړخه هغه وده چې باید وکړي نسی کولی او له اخلاقي او معنوي اړخه هم په آینده کې متاسفانه دی یو سالم او مومد انساني او کېدای شي په آینده کې نور خلکو سره تبعیض وکړي او په اصطلاح هغه چلند وکړي چې د انساني ژوند باب او ارزښت نه لري
بله طبعا د ماشومانو منځ کې کوم ټکي ستاسو یاد کړل داسته دا خوای نه خوای د کورنۍ ترمنځ لږ څه توپیر کېدلی شي خصوصا د مور پلار ترمنځ دوی کوونه غواړیم نه خداګاله دوی نه توپیر کیږي
زه غواړم دا ووایم چې د اول خو د ښکلا او د بدرنګۍ په برخه کې موږ هیڅ نقش نه لرو که زه ښکلی یم که بدرنګه یم په دې کې زه ملامت نه یم نو ولې له ما سره تبعیض اوسي که زه قد مې جګ ده که ټیټ ده زه په دې کې څه مسؤول یم دا یوه یو فطري مسله ده د هستۍ مسله ده خدای پاک همداسې خلق کړی یم اوس اړینه نه ده چې مور مې ما سره په دې خاطر چې زه بدرنګه یم یا ښکلی یم بد چلند وکړي دویم مورد که زه نالایقه یا لایقه یم بیا هم کورنۍ نقش لري ما سره به هغه چلند کړي و چې ما خپل استعدادونه غوړولې وای، ما سره به هغه چلند کړي و چې زم کاریګر سوای وای، ما سره به هغه ښه چلند کړي و چې زم یو ښه شخص او یو ښه مومنت کس جوړ سوای وای. اوس چې کورنۍ له اولادونو سره بد چلند کوي، متفاوت چلند کوي، په توپیر چلند کوي او زمونږ بیلابیل نتایج ورکوي، نو دا بیا د کورنۍ ستونزه ده، د هغه مکتب او د هغو خلکو ستونزه ده چې په دغو برخو کې او په دغو چارو کې کار کوي.
کله چې له کور نه بهر نور کسان ګوري چې خپل مور او پلار د اولاد ترمنځ فرق کوي، نو دوی هم بیا دا کار کوي. دا به څومره د ماشوم په روح باندې بد اغېز کولی شي.
کله چې تاسو له خپل خاوند سره یا مېرمنې سره، تاسو له خپلو بچو سره، تاسو له خپلو ملګرو سره کوم ډول چلند کوئ، خلکو ته دا ورښیئ چې زه دغه ډول چلند کوم، تاسو هم دغه ډول چلند وکړئ. کله چې تاسو له خپلو بچو سره په تاوتریخوالي، په سپکاوي، په رټنه، په سپکاونه چلند کوئ، خلکو ته هم دا ورزده کوئ چې تاسو هم داسې چلند وکړئ. او دا کولی شي چې په یو ډول، په یو شکل، د ماشوم ارزښت نورم ټیټ کړي، پر نفس اعتماد نورم ټیټ کړي، او دا له اروایي اړخه ژور خفګان، اضطراب او وسواس او د ځینو نورو مسئلو ته مرکې کوي. زه غواړم دا ووایم چې موږ د والدینو په حیث د خپلو بچیو د لیاقت، د استعدادونو د غوړېدو، د ښه شخصیت جوړېدو مسؤول یو. موږ باید خپلې وروستۍ هڅې او تلاشونه وکړو چې دوی ښه جوړ سي، او که هیرن ښه جوړ نه سوله کېدای سي د موږ په روش او طریقه کې اشتباهي. ماشومان باید پرې ملامت نه کړو.
بله، تاسو چې هغه مشکلات یاد کړل چې کله ماشومانو ترمنځ په کورنۍ کې فرق کېږي، دوی سره مخ کېږي کنه، په راتلونکي کې د خپل مور پلار په وړاندې دا څومره وقده نیسي؟
هغه ماشومان چې میندو پلارونو یې ښه برخورد او ښه چلند نه دی ورسره کړی، هغوی معمولا عقده سوي دي، معمولا جنسي انحرافونه پیدا کړي دي، معمولا والدینو د مرګ لامل سوي، له کور نه د تیښتې لامل سوي، نشه یي توکو ته د تمایل لامل سوي دي، د بدکارۍ لامل سوي، ټولنیز ضد کارونه ترسره کړي دي. څه جنایتکاران او ظالم خلک چې تاسو په نړۍ کې وینئ، یوازینی علت دا ده چې دوی په کورنیو کې له مور پلار سره، له ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو، او نن په یوه جنایتکار او یو قاتل او یو عقدې انسان باندې بدل سوي.
که یو ماشوم مثلا په درس کې ډېر کوشش کوي یا وینه کوي، دلته بیا مور پلار د دوی دواړو ترمنځ فرق کوي، آیا دا فرق کول د حل لاره کېدلی؟
اړینه نه ده چې دوه ماشومان د دواړه په ریاضي کې تکړه وي. هغه ماشوم چې په ریاضي کې تکړه ده، ابل کې دی چې په کیمیا کې تکړه سي. میندې او پلرونه دې د خپلو بچو استعدادونه پیدا کړي، او په هره برخه کې چې د دوی استعدادونه ښه غوړېږي او ښه وده کوي، په هغه برخه کې د میندې پلرونه کومک ورسره وکړي. اړینه نه ده چې موږ ځینې ماشومان په زور په اصطلاح ریاضي ته علاقمند کړو، یا ځینې په زور رسامۍ ته علاقمند کړو، ځینې په زور کیمیا ته علاقمند کړو. وګورو چې ماشومان په کومو برخو کې علاقه لري: ورزش، درس، ادبیات، هنر، هندسه، څه پاره برخه کې علاقه درلود، په مغه برخه کې باید کومک ورسره وکړو، او په غبله برخه کې باید ډیره توقع ترونه کو.
ډیره مننه استاد
زلدای وسی.
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، الله مومال او ملګری.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوب میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مذکرم الله اکرام هرکلی کوم، په دې هله چې روخ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو د زیاتېدو نه وروسته افغان حکومت په ټولو ورزشي سیالیو باندې بندیز لګولی دی. خو نن په خبرونه کې تر ډېره په دې غږیږو چې ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره مهم دی، او څومره د انسان انتی باډي ورسره قوي کیږي، څومره د بدن مقاومت ورسره زیاتیږي. ځکه ډېر ډاکټران په دې اندي چې د کورونا وایرس په هغه انسانانو باندې ډېر تاثیر نه لري چې د دوی د بدن مقاومت قوي وي. تابند ورزش هغه وسیله ده چې د انسان د بدن انتی باډي ورسره قوي کیږي. په دې باندې به وغږیږو، او دغه شان به که وختو د بیډمنتون د سیالیو په اړه باندې به لنډ معلومات هم درکو. نو همدا اوس سره په خبرونه کې متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی ملمه دی. له ډاکټر صاحب نه به په همدې اړه باندې معلومات اخلو چې ورزش څومره مهم دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، پایلی لدین کوچه سره لدی چې افغان حکومت په ټولو ورزښونو باندې بندیز لګولې دی، پر ټولیدونو باندې بندیز لګولې دی، خو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې ورزش کول سمره مهمه وړي عمل دی.
ډیر ښه تاسو وګورئ د دې په څنګ کې چې هغه سانیټیشن پاکوالی او تجرید او د دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي، لیکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل دی کورونا وایروس، البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده، چې په دې حقله ورزش، اکسرسایز او سپورت په دې کې ډیر رول لري. تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغۍ له امله په ښارونو او بازارونو کې په کلپونو کې بندیز لګېدلی، لیکن زموږ دوستان، زموږ هیوادوال کولای شي چې په خپلو کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې اکسرسایز، سپورت او تمرین وکړي. له یوې خوانه که دوی سپورت کوي، د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازیږي، چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي، او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازیږي چې د بدن دردونه له منځه وړي، او ګروت هورمون افرازیږي او لیپولایتیک هورمونونه چې له وی خونه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او له بلې خونه هغه لیپید او شحم او وازد د بدن کې لیست کوي او ای ټی پی او انرژي جوړيږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو، چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساجو ته او بون میرو یا د هډوکو مخ ته ایروا یا وینه رسیږي، چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده، دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي، چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا او درملو واکسین بیا زی د وینې دوران ته لانګ یا سږو ته او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بل کوي لمن دی وړي.
ډاکټر صاحب زما آواز اوري؟ او سره لدی چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي، لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمېر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي. دوی د پاراستاسي توصيه څه ده چې دوی باید لکتر لګه دغه تمرین په کورونو کې وکي، سره لدی چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي، دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکي، او بل دا چې په کورونو کې کوم ورزش کوي نو کوم ډول ورزش؟
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي، یعنی تنگ وي په کورونو کې، نو دې کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګڼګونه نه وي، بیروبار نه وي، او دوی له البته هغه محیطي وسایلو سره تماس پیدا نه کړي، دوی ماسک ولري، دستکشي ولري، محفوظ لباس ولري، دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر لخوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي پلی تګ وکړي، منډي ووهي او خپل سپورت وکړي، لکن په ډلیز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي، یعنی آزاد هغه اتموسفیر فضا او هوا آزاد وي، تړلي کوټې یا خونه یا هغه محیطونه نه وي، نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی، دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي، نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي، لکن خو به دا وي چې په خپلو کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري، اول ګرمښت وکړي، مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي، هغه رسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی، او د دې په څنګ کې هغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدوي، خوله ورته تولیدېږي، اول نرمش وکړي، لږ نه وروسته دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی زده دي په کلپونو کې اجرا کوي، په دې ډول باندې په خپل کور کې اجرا کړي، نو انشاءالله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت د بدن به لوړ شي، او په نتیجه کې به البته هغه ایمونیټي یا مقاومت چې لوړېږي بیا کورونا وایروس خپل بدن له منځه وړي.
او د هغه خلکو لپاره متوصیه څه ده ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخې پکې علائم پکې لیدل شوی وي، د دوی لپاره ورزش د اکسرسایز څنګه دي؟
ډیر ښه، تاسو وګورئ هغه کسان چې چیرته د کورونا په وایرس باندې اخته وي، نو په لومړي قدم کې خوده د کورونا وایرس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي، لیکن کچته هایجن سنټیشن مراد شي او د دې په څنګ کې خواړه وخوړل شي، او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی، دا کولای شي چې خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي، په څنګ کې رسټ سرات وکړي، خپل سپورت ادامه ورکړي، خو مو قوي غذاګانې وخوري، بیا هم هغه طبي میکانیزم د بدن کې تولیدېږي، یعنی د خوراک پا پاکوالی قرنطین یا نور خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه ډبلیو بی سی یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي. نو هغه کسان که په ناروغۍ باندې اخته هم دي دوی ته سپورت اکسرسایز ډېر ګټور دی. د دې په څنګ کې کمو قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري او
پمدې غذاګانو کې پاتې کیږو. ډاکټر صاحب عام تصور دا دی چې باید ویټامین سي ډېره واخیستل شي د دې ناروغۍ په مقابل کې او د مخنیوي دپاره تر څو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي. خو هغه کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت کې ورته لګ پډاګه کوي چې د سر لدی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي. خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لګ تر لګ مخنیوي پکې شوي وي؟ ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وجل کیږي. نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي؟
کله چې انسان اکسرسایز یا تمرین ورزش کوي نو دلته لیپولایټیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی آی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي. خولا یا حرارت د بدن لوړیږي. نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت خپل خاصیت له لاسه ورکوي نو دا سپورت کول اکسرسایز انسان لپاره ډیر ګټور دی. اول خو سهار او مازیګر خدای او کبیا دا نه وی کولای شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمينه مفیدیږي کې کولای شي چې دوی اکسرسایز تمرین وکړي. یعنی تمرین خو څومره ډیر وکړي ګټور دی او دا ډیره ښه خبره ده چې په بدن کې څوک چې اکسرسایز تمرین کوي د دوی په بدن کې البته چې انرژي ټی پی جوړیږي په مصرف رسول کیږي. کله چې موږ تاسو لیپید د شحمو بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي په نتیجه کې لیوي خونه خوله تولیدیږي چې د جلد مسامات خلاصيږي لبل خونه حرارت تولیدیږي چې حرارت خپل کورونا لمنځه وړي. او لبل خونه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدیږي چې بل اخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس لمنځه وړي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
متخصص افغان ډاکټر شاولی ابراهیمی و چې د کورونا وایرس ته مخنیوي په برخه کې د ورزش په ګټو باندې غږیده. لکه څنګه مو چې د بدمنتون د سیالیو په اړه د معلوماتو د درکولو په اړه مو در سره ژمنه کړې و دا هم تاسو او دا هم دغه سیالی په اړه تخنیکی او تاریخی معلومات. بدمنتون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شو. د دې سیالۍ لومړنی نوم پوناو خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1800 میلادي کې د غلوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال او لومړنی رسمي لوبه په کال 1893 میلادي کې د انګلستان په بدمنتون سیمه کې وشوه او لدی وروسته د لوبي د بدمنتون په نوم شهرت پیدا کړ. په 1900 میلادي کال کې وروسته له هغه چې دغه لوبي مینوال مخ پر زیاتېدو د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یو ټولنه جوړه شوه چې دغه ټولنې له لوري یو لړ قوانين جوړ شول. خو کله چې د غلوبه په نړیواله کچه مشهور شو او مینوال پیدا کړل نو په 1903 میلادي کال کې د بدمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې یو سل 50 هیوادونه یې غړیتوب لري. د دې سیالۍ توپ له بڼکو څخه جوړ شوی وي چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي. د بڼکو شمیر شپاړس او دغه شان د توپ ټول وزن له 4 څخه تر 2 ګرامه پورې منل شوی دی. د دې لوبي ډنډا یا ریکټ چې توپ پرې وهل کیږي لاس ته لرګي او دغه شان دایره له نیکل یا لرګي څخه جوړه شوی وي. دایره د نیلون پتار اوبدل کیږي چې اویا سوری بایت ولري. د لوبي دا ډنډه بایت د 115 او 190 ګرامه ترمنز وزن ولري او وګدوالي 18 سانتیمتر منل شوی دی. د لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي. د لوبي د میدان وګدوالي 14 متر او 40 سانتی او د غشان پلنوالي 15 متر او 18 سانتی منل شوی. جالی باید شپږ متر اوږدوالی او 15 سانتي پلنوالی ولري. دغه شان باید لزمکه 1 متر او 15 سانتي لوړ ولګول شي. که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده خو په آسیا کې هم پیوړی لوبغاړي شته. چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده او لوبغاړي ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې دي.
په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه دا اونیزه ورزشي خپرونه هم پای ته رسیږي. خو د کورونا وایرس نه د مخنیوي په هدف لکه څنګه مو چې وړاندې د ډاکټر صاحب ابراهیمی په لارښوونو کې واورېدل، هڅه وکړي چې ورزش وکړي هغه په کورونو کې او خپل ورزشونو ته ادامه ورکړي تر څو د بدن انتی باډی مو قوی وسی او د دې وایروس په وړاندې مو مقاومت زیات وي. دغه شان په خپل سیمو کې د روغتیا پالانو لارښوونو ته غوږ ونیسئ، لطفا کورونا جدي ونیسئ او له دې وړاندې چې خدای نه خواسته تاسو او یا هم تاسو کورنۍ پرې اخته شي، نو خپل او د خپل کورنۍ حفظ و صحې ته پوره پاملرنه وکړئ تر څو له دغه وژونکي ناروغۍ نه په امان کې شئ. تر بیا د الله په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @rfeerl.org.